اوریدونکو د مشال بیا پروانو فرانو کې د خپل قربا اسرائیل مومن سلامونه ومنې هله لرم چې روغ جوړ وستئ. وخت شوه د ورځې 12 بجې نن د خالی ورځ د 2015 کال د اکتوبر د میاشتې 1 نیټه ده. په دې غړي کې بلومبه تاسو ته خبرونه دروو. له هغې وروسته به تاسو یو شمېر ریپورټونه او همداراز نړیوالو کورنۍ ورځپاڼو ته به کتنه هم کوو، خو لومړی ورځو عبدالحی کاکړ ته چې تاسو سره تازه خبرونه وړاندې کړي.
د پاکستان چارواکو د ژمي تر پیلېدو له مخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د افغانستان د کندوز ښار د سکوت حقیقت موندونکي کمیشن وایي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی. د رومانیا په سرشار بخارست کې د چارواکو په خبره په یو نایټ کلب کې د 14 او وروسته بیا د اور لګېدو له وجې 26 کسان وژل شوي دي. او سم تفصیل د پاکستان چارواکو د ژمي تر پیلېدو مخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. د ځپل شوو سیمو له دورې وروسته د پاکستان د آفتونو د نظم ادارې مشر اصغر نواز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې دوی د اغېزمنو لپاره د ټرکونو، اته هلیکاپټرو او پوځي الوتکو په واسطه د ضرورت شیان استوي. په دې کې خیمې، برستنې او د یخ ضد نمونیا واکسین هم شامل دي. د پاکستان د موسمیاتو محکمې سر له سبا په زلزله ځپلو سیمو کې د واورو اورېدو وړاندوینه کړې ده. د اکتوبر په 16 په سیمه کې راغلي زلزلې کې تر ټولو زیات تاوانونه په خیبر پښتونخوا او افغانستان کې شوي. په زلزله کې 306 نوي کسان مړه شوي، چې پکې 202 اتیا په پاکستان او 121 په افغانستان کې وو. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې د هرې وسلوالې ډلې په ضد به بې له څه توپیره کاروایي کوي. د بهرنیو چارو دفتر ویاند قاضي خلیل الله د جمعې په ورځ اونیزې خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې ضرب عضب عملیات د ټولو وسلوالو پر ضد دي.
پاکستان د اپریشن ضرب عضب دوران د هر قسمه وسلوالې ډلې پر ضد ګامونه پورته کړي. موږ څو واري دا ویلي چې ښه او بد ترهګرو کې هیڅ فرق نشته. د ضرب عضب اپریشن او قومي اکشن پلان ستاینه د پاکستان او امریکي مشترکه اعلامیه کې هم شوي.
د ایران لخوا د افغانستان امن په عمل کې له طالبان سره د خبرو اترو پیلولو په لړ کې د مرستو وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې قاضي خلیل الله وویل هر څوک چې په افغانستان کې د سولې لپاره کردار ترسره کول غواړي اسلام آباد یې هرکلی کوي. د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې د بلدیاتي انتخاباتو د لومړي پړاو لپاره د ووټ اچولو لړۍ روانه ده. د پنجاب په 12 او د سند په 8 ښارونو کې ټاکنې کیږي. په پنجاب کې 45,103 او په سند کې 10,080 امیدواران برخه اخلي. په پنجاب کې پر پولینګ سټیشنونو پر ځای کړل شوی دي. د انتخابي کمیشن د پرونی بیان له مخې په پنجاب کې 8,300 او په سند کې شاوخوا 6,500 پولینګ سټیشنونه د امنیت له پلوه حساسه ګرځول شوي دي. د ووټ اچولو لړۍ به نن په 5:30 بجې پای ته ورسیږي. په پاکستان کې یو حکومتي نه حکومتي اداره وایي په دې هیواد کې هر کال 40,000 ښځې د سینې سرطان یا کینسر له وجې مري. د جمعې پر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت پینک ریبن نومې ادارې ویان ناصر غفور وویل چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 100,000 ښځې د سینې په سرطان اخته کیږي، چې پکې د زیاترو تعلق له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه دی.
40,000
خواتین هر سال سینې د کینسر له وجې هر کال مري. کله موږ د طبي سہولیاتو جاج اخلو نو هغه د نش په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي، نو هلته د سینې د سرطان داسې شوبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي.
ناصر غفور زیاته کړه چې د دوی اداره پینک ریبن د سرطان د مخنیوي لپاره په لاهور کې هسپتال جوړوي چې په راتلونکي هفته کې به ورباندې کار پیل شي. د افغانستان د کندوز ښار د سکوت حقیقت موندونکي کمیشن وایي چې خپل رپورټ مکمل کړی او حکومت ته سپارلی دی. د دې کمیشن یو مشر فاروق وردک پرون مشال ریډیو ته وویل چې د افغانستان د امنیت د شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمي برخې روانونۍ له ولس سره شریکې کړي. د ده په وینا رپورټ 2000 پاڼې دی چې ولس مشر ته سپارلی دی. سره له دې چې فاروق وردک له تفصیلاتو ډډه وکړه، خو دومره یې وویل چې د دوی د رپورټ خلاصه په 28 پاڼو کې لیکل شوې او په تشکیلاتو، کدرونو او پالیسیو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. کندوز شار تیره میاشت د لنډ وخت لپاره د وسوال طالبانو لاسته ورغلی چې وروسته افغان حکومت بیرته ونیولی. د افغانستان پکتیا ولایت شپږو ولسوالیو ته د غځېدلي سړک د پرانیستلو لپاره کار روان دی چې کېدای سي نن خلاص شي. وسوال طالبانو پرون د یو غره په لمن کې د 14 په وسیله د څمکنیو، لشه منګل، احمد خیلو، ځاځی اریوب، پټان او جانخیل ولسوالیو ته تلونکې لاره ځکه وتړله چې دغو ولسوالیو ته د امنیتي ځواکونو د ورده ورتګ مخه ونیسي. د پکتیا امنیت قمندان پاسلوال زلمی اوریاخیل نن مشالیډي ته وویل چې سیمې ته د امنیتي ځواکونو په رسېدو سره وسوال طالبان له مزاحمته لاس واخیست او وتښتېدل. وسوال طالبانو په دې اړه نه دی ویلي. د رومانیا په سر شار بخارست کې د چارواکو په وینا په یونایټ کلب کې د چاودنې او وروسته بیا د اور لګېدو له وجې شپږویس کسان وژل شوي او اته اتیا زخمیان دي. پیښه بېګا د شپې سوې ده. د دې هېواد د کورنۍ چارو وزیر رئید عرفات ویلي په نایټ کلب کې د موسیقي او پروګرام و چې پکې څلور سوه کسانو ګډون درلود. د ویره وشوه ده چې ښایي د مړو شمېر زیات شي. دا په بخارست کې په تېرو څو لسیزو کې تر ټولو لویه پیښه ده. یو وینا شاید له کلب تر راوتلو وروسته رایټرز خبري اژانس وویل چې د نن ټال ماټیل او خلکو د بهر راوتو کوشش کوي. مرسال لومړی وزیر ګبرل اوپ هریا ویلي د پیښې د لاملونو پلټنه وار لمخه پیل شوې ده. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونی غونډه کې د شام د څلور نیم کلن بحران د حل لور ته یو څه پرمختګ سوی خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات حل سوي نه دي. د امریکا بهرنی چارو وزیر جان کیرو پرون وویل چې له خپلو روسي او ایراني سیالو سره د دغې مسلې د حل لپاره د خبرو پر جاري ساتلو اتفاق کړی. بلخوا د فرانس بهرنی چارو وزیر لوران فابیوس وویل چې په یو شمېر مسایلو سلا راغلې ده. دغه راز اروپایي یونین د بهرني سیاست د ادارې مشري فدریکا موګرینی وویل چې په دې اتفاق کوسو چې د ملګرو ملتونو په مشري او سیاسي عمل پیل شي. د شام په اړه د ویانا په دغو خبرو کې د شپاړسو هیوادونو د سفارتکارانو او د لومړي ځل لپاره ایران هم برخه واخیسته. او د بشر د حقوقو څارونکو سازمان هیومن رایټس واچ د امریکا بهرنی چارو وزیر زخه غوښتي چې منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال د سیمې حکومتونو ته د بشري حقوقو د ناوړه حالت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړي. خبرونه پای ته ورسېدل.
اردنګو خبرونه مولا مشال ریډي وردل شي عبدالحی کاکړ وړاندې کول په دې غړي کې وایي د پاکستان قدرتي پتونو سره د مبارزې خامی اداره وایي ځنو زلزله ځپلو سیمو کې د واورې او باران کېدو امکان دی چې لوجې د مرستو کارونه اغیزمن کېدی شي. حکومت وایي د زلزلې وروسته په خبر پختونخوا کې مرستندو یا هلې ځلې روانې دي. اغیزمن شوي خلک شکایت کوي چې حکومتي مرستې نه دي ورسېدلې.
چې نه هلته هسپتالونه نشته، نه هلته اثر ډاکټران شته دي، الاریج کې انتظامات شته، هغه باوجود هم دلته نه مېلاویږي. نو ته سوچ وکړه چې بیا به په هنګو کې څه مېلاویږي او یا به په فاټا علاقو کې څه مېلاویږي.
یو نه حکومتي ادارې له پاکستاني حکومت غوښتل چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ د زغم پیدا کول او نفرت ختمولو لپاره ضروري ده چې په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي.
د نور تعصب چې دی هغه د پاکستان بقا لپاره ډېر زیات خطرناک دی. د دې خبرې کولو مطلب دا چې ریلیجیس فریډم او مانایټي رائټس او ایتھک بک د دې د سنسټایز کولو وخت دی.
او د قبایلی سیمو یو زده کوونکی وایي که په قبایلی سیمو کې یونیورسيټي جوړ شي نو له دې سره به هلته کې او یا پی سره تعلیم زیات شي.
په پاتې کې د خپل لپاره یونیورسيټل ته جوړ شي نو زین چې 70% تعلیم په پاتې کې نور هم زیات شي.
نور هم یو شمېر رپورټونه لرو لمشالې د اوسرو سي. او زه خبرونه لومړی رپورت اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې د پاکستان د موسمیات محکمې وړاند بیان کړی کېدې شي چې له سبا په ځنو زلزله ځپلو سیمو کې د واورې ورېدو سلسله پیل شي. همدې ته په کتو سره د پاکستان له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې اعلان کړی چې دوی زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو لیږدول تیز کړي دي. دا خبره پرون د دې ادارې مشر اصغر نواز په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وکړه چې تفصیل یې د مشال ډیو خبریال ریاض مساخیر لا کوي.
کما اندښنا یا کما یرا اصغر نواز څوک چې د ان ډی ایم ای یا د آفات د نظم چې کوم د ادارې مشر دی هغه څرګنده کړی دا چې راتلونکو ورځو کې د زلزلو سیمو کې د سختو بارانونو او د واورې لړې امکان دی. نو د هغې سره امکان دا هم دی چې بیا کم د امدادي کارونه دي امدادي هلې ځلې دي نو په هغې اثر پرېوتی شي. لکه د وینا وه چې بیا په واورو او په بارانونو کې نه خو هلیکاپټر چې کوم دی نو هغه الوت کولی شي نه د سړکونو په ذریعه باندې چا سره رابطې کېدی شي. نو په دغه وجه باندې تر اوسه پورې چې څومره د ریسکیو عملو هغه اثر ته رسېدلی دی او اوس ټوله پاملرنه چې کوم دی هغه د بحالې او امداد ته ورکړې شوې ده. تر دې وخته پورې اته چې کوم دی هلیکاپټرې او پنځه جازونه دا په دغه امدادي کارونو کې برخه اخلي. او دا خبره ده چې تر اوسه پورې د امداد نه رسېدو په وجه باندې یو کس هم نه دی مل شوی، داسې اطلاع نه ده راغلی. د ده په وینا څلور میډیکل ډلې دي، هغه کار کوي، هغې په مختلفو علاقو کې بیا میډیکل کیمپونه لګولي دي، په هغې کې کار کوي. دغهرنګ چې کم د خیمې چا ته د خیمو ضرورت و یا چا ته چې نور کم امداد ضرورت دی، د خوراک څښاک یا دوایا دی، هغه ورکړی شوي دي. او د پیسو د ورکولو چې کم عمل دی یا کم امدادي رقم چې دی، هغه به هم د ګل د ورځې نه هغه کار شروع به شي. دغهرنګ د ده وویل چې د 15 نومبر یعنی کې کم بل میاشت شروع کیږي، نو د 1 نومبر نه به د واورو عمل شروع شي او تر 15 نومبر پورې داسې یره څرګندېږي چې د زلزله ځپلو سیمو کې د 3 نه 4 فوټو پورې واورې وشي. نو دوی غواړي چې د دغې نه مخکې چې څونه هم امدادي کارونه دي هغه سرته ورسي.
تاسو په اسلام آباد کې زموږ د خبریال ریاض موسی خیل رپورټ اوریدونکو زو پیښور ته. د زلزلې وروسته په خیبر پختونخوا کې مرستندویه هلې ځلې روانې دي، خو اغېزمن خلک شکایت کوي چې د حکومت لخوا د اعلاناتو سربیره مرستې نه دي ورسېدلې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر فیروز خټک هم تېره ورځ په سستو امدادي هلو ځلو خفګان ښودلی و، خو د آفتونو سره د مبارزې صوبایي اداره پی ډی ایم وایي د روان زیارت د ورځې پورې به د وران شوو کورونو پر سر د 2 لکو او د مړو پر سر د 6 لکو روپو او د جوبل شوو کسانو پر سر د 1 لک روپو مرستې به اغېزمنو خلکو ته ورسولی شي. نور تفصیل له پېښوره د غلام بوس په دې رپورټ کې اورو.
د وزیر اعلی هاوس پېښور نه د خپور شوي بیان تر مخه د پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک د ټولو ضلعو ډپټي کمشنرانو ته د امدادي هلو ځلو د تیزولو امر کړی دی. په پښتونخوا کې د اپتونو د انتظام د صوبایي ادارې پی ډی ایم ای ویان لطیف خان مشال ریډیو ته وویل چې د را روان زیارت د ورځې پورې به د راغورځېدلو یا زیانمن شوي کورونو لپاره او د مړو او جوبلو په سر اعلان شوي مالی مرستې ویشل سرته ورسي.
15,000 نه زیات ټینټونه مونږ د دې دینه ډیسپیچ کړل په هلیکاپټر په ذریعه. 15,000 پورې کمبل شوې، رضایان شوې، په دې زلزله کې وفات شوي دي یا زخمي شوي دي یا د هغوی کورونه رنګ شوي دي.
د زلزلې وروستو اغیزمن شوی خلک د حکومت د ردیعمل نه مطمئن نه ښکاري. او دې لړکی د هنګو یو تن ملک زاهد امین مشال ریډیو ته وویل چې نه خو په اسپیتالونو کې د ټپیانو سم علاج کیږي او نه لری پرتو سیمو ته د حکومت لخوا اعلان شوی مالی مرستې رسیدلې دي.
چې کومې دوا شوی وي په هغه دوا باندې بالکل اسم نشته، نه په ټایم باندې نرس راځي، نه په ټایم باندې ډاکټر راځي. او یو یو ډرپ لګېدنه دپاره به ته سل ځل به نرس ته ورځې او ریکویسټ به ورته کوي چې راشه زما مریض هغه ختم شوی دی، دغه وینه پې راځي، زه درغلمه. دا خبره ده. په کار دا دی چې مونږ دم ته مو یو لکې تم څوک تللی وی، ټیم یې استولی وی، حالات یې معلوم کړی وی، ولې چې نه هلته هسپتالونه نشته، نه هلته اثر ډاکټران شته دي، ایل آر ایچ کې انتظامات شته، هغه به وجود هم دلته نه ملوېږي. نو ته سوچ وکړه چې بیا به په هنګو کې څه ملوېږي او یا به په فاټای لګو کې څه ملوېږي.
13 ورځ د سوات په سیدو شریف روغتون کې د زلزلې له وجې ټپي شوي 2 نور کسان مړه شوي دي. او په پاکستان کې د 6 اکتوبر د زلزلې د مړو ټوله شمېره 240 ته رسیدلې ده. او د زلزلې له وجې په خیبر پښتونخوا کې 15,000 کورونه ړنګ شوي دي او په زرګونو خلک د یخنۍ له وجې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو خبرونه ته غوښتي. د ساوت ایشین پارتنرشپ په نوم یوې نه حکومتي ادارې له پاکستاني حکومت غوښتي چې د مختلفو مذهبونو ترمنځ د زغم او ورورګلوۍ پیدا کولو لپاره دی په تعلیمي نصاب کې بدلون راولي. دا خبره د ادارې په یو څېړنه کې شوې ده چې پرون په پېښور کې د یوې دستوري پر مهال شریکه کړل شوه. تفصیل د مشال ریډیو خبریال زلال یوسفزی راکوي.
په سکولونو کې د اقلیتونو د ماشومانو لپاره د اسلامیات پر ځای د اخلاقیاتو د کتاب په اړتیا او د سکول په نورو کتابونو کې ځینې نفرت خوروونکي مضمونونو یا جملو باندې څېړنه کوونکي د ساوت ایشین پارتنرشپ غړي اډوکیټ هاشم رضا مشال ریډیو ته وویل چې د دوی د څېړنې تر مخه د مختلفو مذهبونو د خلکو ترمنځ د نفرتونو کمولو لپاره د سکولونو په نصاب کې بدلون ته اړتیا ده.
بچو تھا اسکول کے خیر مزمگا بچو آگے سارا رویے تبدیل کیے گی امدا بچی بما کے پروفیسر امبا جڑے گی لیکچر امبا جڑے گی استاد امبا جڑے گی نو ایتھکس بکس کو مقصد آیا چھ مائنورٹیز لا پارا اسلامیات پا الٹرنیٹ کے اگو نو ویل گواڑی نو ٹھیک تھا اگو اخبل خوا خدا ما پخبل دا سے ماجمان کتلی چھو اگو ایچھا او منگو ایو اس مطلب خو ایتھے سے کم سوک ویل گواڑی بے شک ہے تک سوئے بیا پر اگر لٹریچر کے یا کتاب کے کم مواد دے آگا پانے لگتا وہ جو ورکر بکرے
د پاکستان مسیحی لیگ غړی سٹیفن غوری وایي چې د برتانیې پر ضد د آزادۍ تحریک او د پاکستان په جوړولو کې غیر مسلمه خلکو هم برخه اخیستې وه او باید نصاب کې د آزادۍ د تحریک د مسلمانانو اتلانو ترڅنګ د غیر مسلمو اتلانو مضمونونه هم شامل شي.
مونگم بلا کسانو قربانے ورکڑی دی آئی دم سپک پکار دے چدا بھی چھ مونگم وارو گوری دا ما شمانم دا سٹیڈی کی چھ واقعی دے دا پار اقلیتم دیر قربانے ورکڑی دی چھ مونگم دے ملک سای سشتا سای سیت شتا نو دے دا دا ساتے چدا دا کاروائی شروع شی نو خامخا دا نفرت با کم شی ار سڑے بدا ہوئی چھ دے کہ اقلیتم خا خپل کردار ادا کرے دے اور منہ محبت سر بوسی گی کلا پور مونگ تدا بھی پتا نہیں چھ رما دا پارا سکڑی دی ما دے ملک دا پارا سکڑی دی مونگ اگنور کوئی نفرت سے واقعی.
دا آل پاکستان ہندو کمیونٹی مشر ہارون سربدیال وائی چې پاکستان د ډیرو کورنیو ستونزو سره مخ دی او باید په داسې وخت کې د ټولو مذهبونو او فرقو د منونکو په یووالي
نور تعصب چې دی هغه د پاکستان بقا د پاره ډېر زیات خطرناک دی. د دې خبرې کولو مطلب دی چې ریلیجیس فریډم اور مائنورٹی رائٹس اور ایتھک بک د دې د سینسیٹائز کولو وخت دی چې موږ د دې اهمیت خلکو ته اجاګر کړو چې د دې اهمیت چې دی نه صرف دا نان مسلم د پاره بلکې مسلم کمیونٹی کې د خلکو ذہن سازی کې چې دی هغه خلک چې فیوچر کې چې دی په سٹیئرنگ سیٹس باندې به راځي اور د ملک د دې وطن عزیز پاکستان کار به چلی.
د آرمی پبلک سکول پیښې وروسته د سخت دریځ د ختمون لپاره طرحه شوی نیشنل ایکشن پلان کی د نورو مذهبونو فرقو او قومونو پر ضد نفرت خورون کی ویناگانو او لیکونو باندې بندیز لګول شوی دی. زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وی. خو جمهوریت سشی توائی لرے تاریخ صدی جمہوری ارزختونا او دخل کو آزادی سمانا لری بشری حقونا ستوائی آیا اسلام او ڈیموکراسی سره چلے دیشی او کسنگا آیا د پختنو جرگا هم لڈیموکراسی سره تڑاو لری او کنا دا او دیتا دا ورتا نور پختنو جواب پا ونی زخبرونا جمہوریت کی چیری دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د پخوا په څیر یو ځل بیا پاکستان پر دې خبره ټینګار کړی چې ضرب عزب عملیات یې د یوې خاصې ډلې نه بلکې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد پیل کړی دی. پرون په اسلام آباد کې د ونیزی خبری غونډې پر مهال د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضی خلیل الله ویل چې هیواد یې بې له څه توپیره پوځي عملیات کوي. امریکا د اندېښنه لري چې ضرب عزب عملیاتو کې حقانی شبکه نه ده ځپل شوې. نور تفصیل له اسلام آباد محمد عمران راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان قاضی خلیل الله د جمعې په ورځ د معمول خبری غونډې ته د وینا په وخت وویل چې پاکستان په هیڅ یوه وسلواله ډلې یا خوبت کې توپیر نه کوي. ضرب عزب کې د ټولو پر ضد یو شان کاروایی روانه ده د کم چې مثبت نتیجې مخې ته راغلي دي.
پاکستان ضرب عزب کے تحت
پاکستان دا آپریشن ضرب عزب دوران دا ہر قسمہ وسلہ والے ڈلے پر ضد گامونه پورته کړی. موسوس واری دا ویلی چخا او بد ترهګرو کې هیڅ فرق نشتا. ضرب عزب آپریشن او قومی ایکشن پلان ستاین دا پاکستان او امریکی مشترکہ اعلامیه کې اهم شوی. نړۍ دا منی چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد کاروي کړي او د دې مثبتې نتیجې هم مخې ته راغلي. د ایران لخوا د افغانستان د امن په خاطر د طالبانو سره په خبرو اترو کې د مرستو د وړاندیز په اړه د یوې پوښتنې په جواب کې د خارجه دفتر ویاند وویل چې هر هغه څوک چې افغانستان کې د امن لپاره خپل کردار ترسره کول غواړي دوی ورته هرکلی وایي.
اصل
مقصد دا دی چې افغانستان کې امن وي او که څوک د افغان حکومت سره په دې خبره کول غواړي چې د امن مذاکراتو لړۍ دې بیا پیل کړي نو دا به د هغه هیواد سره سره افغانستان او دې منطقې لپاره یوه ګټوره ګام کام وی
افغانستان کے بھی انٹرسٹ میں ہے اور ریجن کے بھی انٹرسٹ میں
دا یادوانی ولدا چې د امریکای د خارجه محکمې بیان 13 ورځ ویلی و چې د پاکستان قبایلی سیمه اوس هم د وسلوالو محفوظ ځایونه لري او باید پاکستان د دوی پر ضد بغیر له توپیره کاروایی وکړي. بل اړخته د ایران سپریم نیشنل سیکیورټی کونسل سکتر هم دا وړاندیز کړی و چې د دوی ملک افغان امن مذاکرات بیا شروع کولو کې خپل کردار ترسره کولو ته تیار دي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے. دنڑے حیرانون کے قصے، انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہروئی
اور دن کو راتلوں کی گڑی کے ساتھ لپارا انیز اخبارونا د نڑی رنگونا ہم لرو خو دل تک یو رپورٹ دے د خزو سینے سرطان مخنیوی لپارا کار کون کی یو غیر سرکاری ادارہ وائی چھ پا پاکستان کی د سینے سرطان د درملنی لپارا یو روختون جوڑوی چھ راتلوں کی انیب پر کار پیل شی د یاد ادارے پا وینا چھ دا اسپتال با د لاہور پا گلبرگ علاقہ کی جوڑی گی او یو تشخیصی مرکز با یہ پا اسلام آباد کی پرانستل کی گی پڑی ل اسلام آباد دا رابی اکرم خان دا رپورٹ ہو رو
پاکستان کی دخصو د سینې سرطان مخنیوي لپاره کارکونکو کی غیر سرکاري اداره پینک ریبن وای چې پاکستان کې هر کال په زرګونو د سینې سرطان له وجې متاثر کیدونکو زنانو لپاره د سینې د کینسر د مخنیوي هسپتال جوړوي چې باقاعده کار به پر روان هفته کې شروع شي. د یادې ادارې په وینا چې د هسپتال به د لاهور په ګلبرګ علاقه کې جوړیږي د څه لپاره چې د حکومت نه منظوري اخیستې شوې ده. د دې هسپتال د تشخیص یو مرکز په اسلام آباد کې هم جوړول کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پینک ریبن بیان ناصر غفور اویل چې هر کال پاکستان کې سلویغ سره خسی د سینې د کینسر له وجې مري. د ده په وینا چې د ټولو زیاتې متاثره خسی خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو سره تعلق لري. د سینې د کینسر وجوهاتو په اړه د نوموړي وینا ده چې تر اوسه پورې د دې معلومات لا مخې ته نه دي راغلي او د دې د معلومولو لپاره د یو سنجیده تحقیق ضرورت دی. دی وایي
40,000 خواتین هر سال
سلویغ سره خسی د سینې د کینسر له وجې هر کال مري او شاوخوا 100,000 نورې زنانه په دې مرض اخته کیږي. نو د دې صورت حل په نتیجه کې چې کله موږ د طبي سهولیاتو جاج اخلو نو هغه د نش په برابر وي. پاکستان کې چې څومره هم د کینسر هسپتالونه دي نو هلته د سینې د سرطان داسې شعبه نشته چې مکمل علاج پکې کیږي. زموږ اداره د دې صورتحال له وجې د پاکستان لومړی د سینې د کینسر هسپتال جوړوي. په سبا چې کار را روانو ورځو کې شروع شي دا به د یو نه دوو کالو ترمنځ جوړ شي او ټولو مستحق ښځو ته به وړیا د علاج سهولیات ورکول کیږي.
مفت جو ہے وہ طبی سہولیات مہیا کی جائیں گی.
د پیښور د ارنم ہسپتال او د کینسر ماہرہ ڈاکٹر سفورہ شاہد وائی چې د سینې د کینسر زیاتره کیسونه په هغه ځوانانو خصو کې کتل شوې دي د چامرونه چې د شلو کالو نه دیرش کالو کې وي. د دې په وینا چې کم شمیر سره د سینې د کینسر کیسونه مخې ته راځي نو اوس د دې لپاره په باقاعده توګه د یو ہسپتال ضرورت محسوسیږي. دا وایي چې خصو له پکار دي چې خپله د خپل بدنونو معاینه کوي او که په ځان کې څه ویني چې ډاکټر سره په فوري توګه رابطه کوي.
شلو کالو ته رسی هر میاشت خپل معاینه خپل لاس سره دی کوي خپل ځان خپل جسم نه دی ځان پوي او کاغه کې لغون دې لګره دو بدل راځي تبدیلی نو پته لګي چې دا شی بل میاش کې نو دې میاش کې خدا لغون دې لکه سرمن سخت شو یا لاندې غټه کلک غون دې نری غون دې ښکار شو یا شیپ کې فرق شو. نو دې د پاره هر میاش خپل از خود تشخیص مونږ ویو چې کوي او تاسو هغه کې لمبلو دوران کې بغیر لمبلو نام چې لاسونو سره خپل خی لاس سره گس سینا او ترخ گورے او گس لا سرا خی سینا او ترخ پملا سے یا پولاڑے تاسو پارام تاسو کا خبر او چت صحیح طریقے سرا بے گورے.
غیر سرکاری ادارے پنک ریبن پوینا چې د هندستان په نسبت پاکستان کې د سینې د سرطان د کیسونو شرح درې چنده سیوا ده او هر کال نوی سره کیسونه پاکستان کې رجسٹرډ کیږي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
نو مشال لري خبرونه ته وګورئ. یوې نړیوالې غیر سرکاري ادارې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د نړۍ نه د پولیو رنز د ختمون لړکې پاکستان یو خنډ ګرځولې دی. ځکه چې د دوی په خبره د پولیو وایرس یوازې په افغانستان او پاکستان کې شتون لري. خو د پاکستان د صحت چارواکي بیا وایي چې د تیر کال په پرتله سږ کال کې د پولیو په مخنیوي کې لوی پرمختګ شوی او د کال 2018 د نیمایي پورې به دا رنج په مکمله توګه د دې ملک نه ختم کړي. نور تفصیل له اسلام آباد د محمد عمران په دې رپورټ کې.
یوې نړیوالی غیر سرکاري ادارې انټرنیشنل کرایسیس ګروپ د نړۍ نه د پولیو رنز د ختمون لړ کې پاکستان یو خنډ ګرځولې او وایي چې که پاکستان د دې رنز نه پاک نه شو نو دا به یو وارې بیا د نړۍ لپاره یو لویه خطره جوړه شي. کله چې موږ د دې رپورټ په اړه د خیبر پختونخوا د ساسکو ورکولو د پروګرام ای پی آی اسیسټنټ ډایرکټر ډاکټر اکرم شاه نه وپوښتل نو هغه وویل چې دا یو حقیقت دی، خو د تیر کال په مقابله کې پاکستان لوی پرمختګ کړی او زر ده چې دا رنز به زموږ د ملک نه هم ختم شي.
تین په مقابله کې په 2015 کې لکه پاکستان کافی امپروومنټ کړی دی. لکه لاسټ ټایم موږ سره 39 ډیسټریکټس انفیکټډ وو، دا ټایم صرف 17 ډیسټریکټس انفیکټډ دي. چونکه په 2015 کې لکه سکیورټی سچویشن ا بیت کلیئر شو، کومه چې کلوزډ ایریاز وي چې هغه کې بالکل ویکسینیشن بین اوف هغه ایریاز اوپن شو موږ تر ورو لکه اوس په خیبر ایجنسی کې 100% اکسس ملو شو. ان شاء الله چې لکه زموږ کومه دا روانې درې کمپین دي کنه د نومبر، دسمبر او جنوري، کدا سې ګاډ فوربیډ لکه سې ایونت پکې اونه شو چې هغه موږ پروګرام ته بیا سیټ بیک ورکړي. نو دنیا
د روان کال دوران د پولیو کیسونو په اړه ډاکټر اکرم شاه وویل چې قبایلی سیمو کې تیر کال 1020 او خیبر پختونخوا کې 18 کیسونه مخې ته راغلي وو، ولې روان کال کې قبایلی سیمې نه یوازې 11 او خیبر پختونخوا نه 15 د پولیو کیسونه رپورټ شوي او دا وخت د پولیو رنز یوازې په پیښور کې شتون لري.
زمونږ د خیبر پختونخوا نه 15 کیسه زر شوي دي، 11 کیسه چې کوم دي نو هغه د فاټانه لاست ایئر دما په خیال چې 147 کیسه دي، دا کال لاغې نه صرف 11 کیسه دي. زمونږ د کیپ چې کوم نو لاست ایئر 68 کیسه دي، دا ټایم چې کوم دي نو صرف مونږ سره 15 کیسه دي.
د ذکر ده چې د صحت محکمې چارواکي په عمومي توګه دا ګیله لري چې په ټولنه کې اوس هم داسې خلک شته څوک چې خپلو ماشومانو ته د پولیو نه د مخنیوي ساسکي نه ورکول غواړي او یا د دې ساسکو په اړه شکمن سوچ لري. د دې لپاره باید هر یو تنو په خصوصي توګه علیمان خپل کردار تر سره کی. لیلر کی مفتی اختر او رگزی مشال ریڈیو ته ویل
بیماری خلاف گامون تکول دا د دین اسلام حکم دی او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم صحت مبارکنا د بیماریانو او خلاف د دوایانو ارشادات هم موجود دی. یو مسلمان یو معقول هوشمن انسان د دې مخالفت نشي کولای. کوم د بهر استعماری دنیا بارود استعمالو، مزایر استعمالو، سټینګر استعمالو، نو بیا زوایم چې د پولیو ویکسینیشن حواله سره د هم د کوفر فتوی چې ونه لګي نو موږ به د دنیا سره د دې قابل شو چې قدم کیږو.
د یادونه ورل چې په ټوله نړۍ کې دا وخت افغانستان او پاکستان نه علاوه یو ملک کې هم د پولیو رنز نشته او تیر وختونو کې د دې رنز له کبله په پاکستاني وګړو سفری بندیزونه هم لګیدلی وو، کم چې ورستو بیا ختم کړل شو. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو خبرونه دا وګی سي اورونکو د پاکستان د نوسپانه لیکي چې په سیمه کې د من راوستو لپاره بهرني طاقتونه په ځانګړي توګه چین او امریکا دلچسپی لري، نو ممکن ده چې افغانستان او پاکستان د اړیکو پر ځای کولو کې مثبت پرمختګ وشي. د مقالی غټي برخې له ګولیا زورو
ډان وسپانی په جنوبی وزیرستان کې افغان پولیس سره نږدې د اف سی زواک د وو فوجیانو د وجنې په اړه اداریه خبره کړې ده او وایي که چیرې د دغه شان پیښو مخنیوي ونه شي نو په سیمه کې به تاوتریخوالی نور زیات شي. ډان وسپانی لیکي د پاکستان فوج هغه ګنګوسي نه دي رد کړي چې ګینې دا کار په افغانستان کې میشت د پاکستان ضد عناصر کړی دی. ورسپانه زیاتوي دغه پیښو سره د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې لا نورې پیچلې شوي. بلخوا د ورسپانه په خبره افغانستان تور پوری کوي چې له پولي هغه اړه بریدونو په دوامداره توګه روان دي. ورسپانه لیکي په پوله د دغه پیښو نخکاري چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراخې مسلې موجود دي. سمو د وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیز اړیکې ښې شوې وي، خو د دې موده ډېره کمه وه. ورسپانه پوښتنه راپورته کوي چې آیا په موجوده حالاتو کې به دواړه هیوادونه اړیکې پر ځای وساتي او آیا دا به ممکن وي چې په دې کې پرمختګ وشي. دا معلومه نه ده. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د جګړې موسم په ختمېدو دی. بلخوا امریکا ژمنه کړې چې تر 2018 کال پورې به په افغانستان کې پاتې شي. ورسپانه لیکي د طالبانو مشر ملا منصور پر طالبانو خپل اثر لرلو لپاره کوششونه کوي. په دې هر څه کې پاکستان په دې خبره ټینګار کوي چې افغان طالبان د سولې خبرو اترو ته اماده کولو لپاره هڅې کوي. بلخوا د افغانستان د ملي وحدت حکومت په خپل منځ کې اختلافات هم ندي ختم کړي. ډان ورسپانه لیکي بهرني طاقتونه او په ځانګړې توګه چین او امریکا د سولې خبرو اترو کې دلچسپي لري، نو ځکه ممکنه ده چې دغه مسلو په حل کې مثبت پرمختګ وشي.
د بشال ډیو خبرونه د غوږ سي لګولایزم او مقاله ورته د دان ورسپانی او ریدونکو او وخت شوه دی دولسنی بجی او عبد الله کاکړ هم سټوډیو ترغله نو راځي چې لاوی د خبرو لنډی جوړ
د پاکستان چارواکو د ژمی تر پیل دوه مخه د زلزله ځپلو د مرستو لړۍ تیزه کړې ده. تر ځپل شوو سیمو له دورې وروسته د پاکستان د آفتونو د قدرتي آفتونو د نظم ادارې مشر اصغر نواز پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې دوی د اغیزمنو سیمو لپاره د ټرکونو، اته هلیکاپټرو او پوځي الوتکو په واسطه د ضرورت شیان استوي. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې ده چې د هرې وسله والې ډلې پر ضد بې له څه توپیره کاروایي کوي. د بهرنیو چارو دفتر ویاند قاضي خلیل الله د جمعې په ورځ د اونیزې خبري غونډې د وینا پر مهال وویل چې ضرب اعظم عملیات د ټولو وسلوالو پر ضد دي. د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې د ولایتي انتخاباتو د لومړي پړاو لپاره د ووټ اچولو لړۍ روانه ده. د پنجاب په 12 او د سند په 2 ښارونو کې ټاکنې کیږي. په پاکستان کې ورنه حکومتي اداره وایي په دې هیواد کې هر کال 40,000 ښځې د سینې له سرطانه یا کینسر مري. د جمعې پر ورځ د مشالېډو سره د خبرو په وخت د پینک ریبن نومې ادارې ویان ناصر غفور وویل چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 100,000 ښځې د سینې په سرطان اخته کیږي چې پکې زیاتره تعلق له خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو څخه دی. د افغانستان د کندهار ښار او بخشي د افغانستان د کندوز ښار سقوط حقیقت موندونکي کمیشن وایي چې خپل رپورټ یې مکمل کړی او حکومت ته سپارلی دی. د دې کمیشن یو مشر فاروق وردک پر مشال ریډیو ټول چې د افغانستان د امنیت د شورا له کتنې وروسته به د خپل رپورټ لازمي برخې روانونی له ولس سره شریکې کړي. د افغانستان پکتیا ولایت شپږ ولسوالیو ته د غزیدل سړک د پرانیستلو لپاره کار روان دي چې کېدای سي نن خلاص شي. وسوال طالبان پرون د یو غره په لمن کې د چاودنې په وسیله دغه لاره تړلې وه. د رومانیا په سر ښار بخارس کې د چارواکو په خبره په یو نایټ کلب کې د چاودنې او وروسته بیا د اور لګېدو له وجې شپږ کسان وژل شوي او اته اتیا زخمیان دي. پېښه بېګا د شپې شوې ده. د نړۍ مشران وایي د ویانا پرونی غونډه کې د شام د سلوډ نیم کلن بحران د حل لپاره لور ته یو څه پرمختګ شوی خو د بشار الاسد د راتلونکي په اړه اختلافات حل شوي نه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون وویل چې له خپلو روسیې او ایراني سیالو سره د دغې مسلې د حل لپاره د خبرو پر جاري ساتلو اتفاق کړی.
اوزو اسلام آباد تا چنن پاکستان زنو او رسپانو پخپلو اداریو کی سر اغیستی سراج جهید بخش
نن جنگ رسپان خپل اداری په پاکستان کې د زلزله متاثرینو په امدادي کارونو باندې لیکلي او وایي که څه هم حکومت د زلزله ځپلو د امداد لپاره هلې ځلې پیل کړي دي او دا هم صحیح خبره ده چې وزیر اعظم نواز شریف په خپل د امدادي کارونو څارنه کوي. خو حقیقت دا دی چې بل طرف ته بزرګونو داسې خلک شته دی چې تر اوسه ورته امدادي سامان څه چې امدادي ډلې هم نه دي رسېدلې. ادارې زیاتوي د دې اصل وجه دا ده چې د شانګلې دیر او چترا لارې ډېرې خرابې دي او سړکونه ځای زیم اچوی دی چې لوجی هلته امدادي ډلې نه دی رسیدلې او د هغه ځای متاثرین د سخت ستونزو سره مخ دي. ادارې مخکې لیکي چې موږ وګورو نو اکثره په پاکستان کې زلزلي راځي او بیا د کال 2015 زلزله خو موږ له په هیڅ جوړ هیرول نه دی پکار ځکه چې د هغه زلزلي اثرات لا اوس هم د خلکو په ذهنونو نقش دي او لا اوس هم د هغه د متاثرینو امداد په سم ډول نه دی شوی. نو پکار ده چې د پاکستان حکومت د جاپان، ترکی او نورو ملکونو پر رنگ د زلزلې د نقصاناتو نه د بچ کېدو لپاره د وړاندې نه منصوبه بندي وکړي او یو داسې مستقل نظام جوړ کړي چې یو طرف ته نقصانات کم کیږي او بل طرف ته چې د کومو خلکو نقصانات وشي چې د هغې ازاله او د هغه متاثرینو زر تر زره امداد ممکن جوړی دی شي. بلپلو ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي چې د څو ورځو راهیسې میډیا کې د عمران خان او ریحام خان د طلاق خبرې کېدې خو دواړو د دې نه انکار کولو. اخر د جمعې په ورځ دا خبر ثابت شوه چې د دوانو طلاق شوه دی. په دغه اړه خپل ټویټر پیغام کې درې خام خان وینا و چې موږ د ژوند لارې جدا کولو فیصله کړې. دارز عمران خان هم د خپل ژوند یو ګران وخت بللې. درې مخ کې وایي چې دا فیصله د عمران خان کورنۍ فیصله ده او هیڅ چاله نه د پکار چې چا پاس دواجی ژوند تفسیری وکړي او هم دغه وجه چې وزیر اعظم نواز شریف خپل پلویان په دې معاملې د خبرو نه منی کړي او دا ځکه کڅوک سمر لوی لیډر یا سړی هم شي دا قسم خبره د
ژوند سره تړلی وي او دې کې هیڅ نوې خبره نشته. دریا اخري کوي چې د عمران خان او ریحام خان دپاره دا خوا چې دوی په قانوني طریقه د بیلودو فیصله وکړه. ټولو سیاسي مخالفینو لا هم پکار ده چې دې معامله کې ګوتې نه وهي او په دې د خبرو نه ډډه وکړي، بلکې دوی د خپلې وسیلې او توانایي د زلزلې ځپلو خلکو دپاره په کار راولي او په دې وخت کې دې هغوی نه هېروي، ځکه چې څو ورځې مخکې راغلي زلزلې سره په زرګونو خلکو ته مالی او ځاني زیان رسېدلی دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مو نن د فرانس پریس خبري اجانس او ګارډین ورځپاڼې لیکنې راخیستې دي. فرانس پریس خبري اجانس د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان د طلاق پر موضوع لیکنه کړې ده، او د برتانیا ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او له دې هیواده د خلکو د وتلو پر موضوع مقاله خپره کړې. بوروال ککړل د دې مقالو غټګی تاسو ته وړاندې کوي.
فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی کرکټر عمران خان دویمې میرمنې ته هم طلاق ورکړی دی. اجانس لیکي چې د دې خبرې پخلای د عمران خان د دویمې میرمنې ریحام خان د جمعې په ورځ پر ټویټر ویبپاڼه وکړه. د اجانس په لیکنه 28 کلن عمران خان د روان کال په جنوري میاشت کې له 24 کلن ریحام خان سره واده کړی و. فرانس پریس خبری اجانس زیاتوي چې عمران خان او ریحام خان له یو بل سره یوازې 10 میاشتې تیرې کړې او اوس یې یو بل ته طلاق ورکړی دی. اجانس زیاتوي چې عمران خان د ملک تر ټولو وړ کس ګڼل کېدی، خو هغه د حکومت ړنګولو لپاره تر پیل کړي احتجاج سمدستي وروسته د واده کولو اعلان وکړ. عمران خان د حکومت ړنګولو لپاره تحریک د 2014 کال د اګست په میاشت کې پیل کړی و، خو په دسمبر کې یې له هغه وروسته ختم کړ چې وسلوالو د پېښور پر سکول برید وکړ. اجانس زیاتوي چې د بی بی سی پر پخوانی کارکوونکی او د پاکستان د یو ځایي ټلویزیون د خبرونې پر قربانې ریحام خان له هغه وروسته نیوکې وسوې چې نوموړی د تحریک انصاف په غونډو کې ګډون پیل کړ. خلګو پر نوموړی تور پورې کړ چې د خپل خاوند له شهرته په ګټه اخیستنه ریحام خان هڅه کوي چې ځان مشهور کړي. فرانس پریس خبری اجانس لیکي چې پر ریحام خان تر ټولو زیاتې نیوکې په خیبر پښتونخوا کې وسوې، چیرې چې د تحریک انصاف حکومت دی. بل پلو د برتانیا ګارډین ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او له دې هیواده د خلکو د وتلو پر موضوع مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې له افغانستانه په داسې وخت کې د خلکو وتل زیات شوي دي چې طالبانو په دې هیواد کې په خپلو بریدونو کې زیاتوالی راوستی دی. ملګري ملتونه وایي چې د روان کال له جنوري تر اګست میاشتې 122,080 افغانانو په 44 هیوادونو کې پناه اخیستې دي. ګارډین ورځپاڼې د ملګرو ملتونو په حواله لیکلي چې دا شمیر د تیر کال په پرتله 2 چنده زیاتې او زیاتره پکې ځوانان دي. د سړیو قاچاقبرانو ورځپاڼې ته ویلي چې که د نیمروز له لارې تر تهرانه پر مځکه تګ وي، نو پر یوه کس له 6,000 تر 8,000 ډالرو اخلي، او که تر تهرانه په الوتکه کې او له هغه ځایه پر پښو تګ وي، نو 9,000 ډالر اخلي. د قاچاقبر په وینا که نیغ په نیغه د الوتکې له لارې د ترکیې تر استنبول ښاره تګ وي، نو دوی 12,000 ډالر اخلي. د خان په نامه یو قاچاقبر ویلي چې هر شپه له 300 تر 400 کسان د افغانستان له نیمروزه ایران ته اوړي. د خان په وینا په هر 100 کسانو کې 300 یا خونیول کیږي او بیرته افغانستان ته لیږل کیږي، او یا هم د خپل هدف هیواد ته تر رسیدو وړاندې په بل هیواد کې پناه اخلي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
مشال رادیو خبرونه ته وګورئ. اردوونکو امریکا وایي په شام کې د بشار الاسد د رژیم منځلارو مخالفینو سره پوځي مرستې لپاره یو کم شمیر ځانګړي ځواکونه دغه هیواد ته استوي، خو ماموریت به یې یوازې روزنه او مشوره ورکول وي او په جنګ کې به مستقیمه برخه نه اخلي. په عین وخت کې واشنگټن او ماسکو پرون په ویانا کې د شام د کړکیچ په اړه د نړیوالو خبرو په پای کې په ملګرو ملتونو غږ وکړ چې د شام د جګړې د ختمولو لپاره نوي زیارونه پیل کړي. نور تفصیل د سلطان محمد سرور په دې رپورټ کې ورو.
واشنگټن د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې یو محدود شمیر ځانګړي ځواکونه د بشار الاسد د رژیم هغو وسلوالو مخالفینو سره مرستې لپاره سوریې ته استوي چې د دغه هیواد په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست وویل چې جمهور رئیس باراک اوباما امر کړی چې له 500 کم شمیر دغه عسکر سوریې ته واستول شي. دغه ځانګړي ځواکونه به په سوریه کې وي او دوی به د رژیم د مخالفینو هغو منځلارو قواوو ته چې د سوریې په شمال کې د اسلامي دولت ډلې خلاف هم جنګیږي ځینې مشورې او روزنې ورکوي او دوی سره به ځینې مرستې کوي. د امریکا د دفاع وزارت یو لوی چارواکي خبریالانو ته وویل چې دغه ځواکونه به راتلونکې میاشت سوریې ته ورسیږي. امریکا وروسته له دې سوریې ته د خپلو ځانګړو ځواکونو د استولو فیصله کوي چې روسیې په دغه هیواد کې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره خپل پوځي رول پیاوړی کړی دی. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف وویل مسکو د سوریې د رژیم له هماهنګۍ پرته په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو څخه کار اخیستل نه مني. یو میاشت کېږي چې روسیې د بشار الاسد د رژیم د ملاتړ لپاره په سوریه کې بمباري پیل کړې ده. بلخوا د امریکا بهرنیو چارو وزیر جان کیری په ویانا کې د سوریې د کړکیچ په حقله د نړیوالو خبرو په پای کې پرون وویل چې واشنگتن، مسکو او څه د پاسه لسو نورو هیوادونو له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د بشار الاسد د رژیم او مخالفینو ترمنځ یې یوه نوې ډیپلوماتیکه پروسه پیل کړي. روسیا او ایران د بشار الاسد کلک ملاتړ کوي خو واشنگتن او متحدین یې ټینګار کوي چې دای باید له جنګ وروسته حکومت کې کومه ونډه ونه لري. د ویانا په خبرو کې د ملګرو ملتونو او اروپایي اتحادیې د استازو ترڅنګ د ایران او سعودي عربستان په شمول د ولسو هیوادونو ډیپلوماټانو برخه درلوده خو د سوریې د رژیم او مخالفینو استازو په دغه غونډه کې ګډون نه وکړی.
د سلطان سرور ستا سید مشالې د خبر مرکزی څنګه ریپورت وړاندې کوو.
د مشال ریډیو دا
تمشال ریډیو خبرونه ته غوښتې زو افغانستان ته د کندوز د پیښو حقیقت موندونکې کمیشن وای چې خپل حتمی ریپورت یې د افغانستان حکومت ته سپارلې دی. دغه ریپورت د افغانستان د معرف د پخوانی وزیر فاروق وردګ او د امنیت د عمومي ریاست د پخوانی رئیس امر الله صالح په مشرۍ برابر شوې دی. فاروق وردګ پرون مشال ریډیو ته ویل وروسته لدې چې ریپورت د چارواکو لخوا وکتل شي په روانه اونۍ کې بعد مطبوعاتو له لارې له خلکو سره شریک کړی شي. تفصیل د سلطان محمد سرورنا اورو.
د کندوز د پیښو د حقیقت موندونکي خپلواک کمیسیون یو مشر فاروق وردګ پرون ازادي راډیو ته وویل چې خپل ریپورت یې نهایي کړی او د افغانستان جمهور رئیس د ملي وحدت د حکومت اجرایه رئیس او د امنیت د شورا غړو ته سپارلی دی. خغلی وردګ وویل چې فیصله په دې وشوه چې د امنیت د شورا غړي به دغه ریپورت وګوري او که چیرې دوی کوم توضیحات غوښتل یا پوښتنې درلودې کمیسیون ته به مراجعه وکړي.
موږ پرون خپل گزارش ورته راکړ او وی وخت وکړو 2000 صفحه گزارش دی. دوی به گزارش ته موږ ولونی او د لوستلو نه وروسته که سوالونه او توضیحات ورته ضرور وي هغه به ان شاء الله سبا یا بل سبا موږ د شورا امنیت سره بل مجلس ونیسو. هغه توضیحات چې ضروری توضیحات ارائه شول دغه نه وروسته به ان شاء الله موږ خپل گزارش هغه قسمتونه چې لازم دی هغه به خپل ګرانو وطنوالو سره د مطبوعاتو له لارې شریک.
فاروق وردګ پرته له دې چې نور تفصیلات ورکړي وویل چې دوی د خپل ریپورت خلاصه په 28 پاڼو کې لیکلې ده چې تقریبا 25 سفارښونه او توصیې لري. هغه وویل چې دوی سفارښونه په درې برخو ویشل شوې دي چې په هغو کې په تشکیلاتو، په کادرونو او په پالیسیو کې اصلاحات شامل دي. هغه وویل چې دوی د خپل ریپورت په برابرولو کې د تلې یا میزان په شپږمه نیټه د قندوز د سقوط د پیښې ټول زیرفت اړخونه څېړلې دي. له خلکو، سیمه ایزو او د مرکزی حکومت چارواکو او د امنیت د شورا له غړو سره خبرې کړې دي. فاروق وردګ زیاته کړه چې د مدني ټولنو له استازو، ځوانانو او میرمنو سره هم د دغه ریپورت په جوړولو کې مرکې شوې دي. دغه راز د مطبوعاتو هغو لیکنو څخه چې د قندوز له سقوط وروسته یې په دریو اونیو کې کړي او حتی د فیسبوک له لیکنو څخه هم په دغه ریپورت کې کار اخیستل شوی دی. قندوز په افغانستان کې د تیرو 14 کلونو په جګړه کې لومړی ولایت و چې مرکز یې د تیرې میزان میاشتې په شپږمه د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغی. سره لدې چې افغان ځواکونو وشو کړای چې د ائتلافي قواوو په هوایي ملاتړ د قندوز ښار او شاوخوا سیمې بیرته ونیسي او حتی هغه سیمې هم بیرته ونیولې چې کلونه راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې وې، خو د دغه ښار سقوط د افغان ځواکونو د وړتیا او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په هکله پوښتنې راولاړې کړې، چې په نتیجه کې امریکا فیصله وکړه چې په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د پاتې کېدو موده او مأموریت وغځوي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیست یو ریدونکو له کابلی سیمو سره تعلق لرونکي د کمی سملې غړي قیصر جمال مشال ریډیو ته ویلي چې د کابلی سیمو لپاره اولمبي په هنتون کې بعد وایس چانسلر د منتخب کېدو وروسته د روان کال نه کلاسونه شروع شي او د لپاره یې د په خبره انتظامات هم برابر کړي او هلې ځلې یې توندې کړې دي. تفصیل له پېښوره د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې ورو.
دا ایف آر کوهټ درا دمخل نه د قامی سملی غړي قیصر جمال افریدی مشال لیړو ته ویل چې د 2019 نه اعلان شوی د قبایلی زده کوونکو او قبایلی سیمو لپاره اولمبي یونیورسيټي یا پوهنتون به راتلونکي کال نه کار شروع کړي او دغه طبقه کلاسونه او داخلي هم شروع شي.
ان شاء الله تر پورې د دې کې میټینګ مو کیږي نو امید لرم چې د خیر روانې میاشتې په اول دو هفتو کې به وی سي اپوینټ شي. نو دا موږ چې کم یونیورسيټي د 2009 نه پېنډینګ ولاړه نو دا به ان شاء الله دې کې غټ پیشرفت د یونیورسيټي لپاره فارکوارډ کې تقریبا بند 260 کینال مکم اخیستل شوې ده. نو مو کم چې پروګرام دا هغه دادا د سکیل سیستم کې دا یونیورسيټي چې کم دا په فرست فیس کې مو پندغه درې کالج چې دا دی کې کم دا په امدغه کالج کې څه سیکشن کې مو یو سٹارټ واف دو او اوسا ایڈمیشن سٹارټ.
دا قبایل سموز د کون کې په دې اعلان ډیر خوشاله دي، خو له وای چې تر اعلانونو په شان باید دا هم یو سی سی اعلان ونه ګرځي. په پیښور پوهنتون کې زده کړه تر لاسه کون کې د فارټا سټوډنټ فیډریشن یو خان بہادر وزیر وائی کجردا پوہنتون دغل تک جوڑ شو د قبائلی سمو یو شمیر زکون کو تبا ډیر اسانتیا گانی وی او دین علاوہ با د فټا ځوانان په غټ شمیر کې خپل لوړ زده کړ هم دوامدار وساتی.
په فټا کې د خپل له فټا یونیورسيټي ته جوړ شي نزین چې 70% تعلیم په فټا کې نور هم زیات شي.
د قامی سملی غړي قصر جمال جاته کړه چې د لړ کې دوی گورنر خیبر پختونخوا سیفران وزارت او فټا سیکریټ سره هم په تماس کې دي او د لړ کې دوی په ګډه باندې هلې ځلې روانه کړې دي او چې څومره هم ستونزې وي هغه هوارې کړې دي. د پامول د 2013 د پیپلز پارټي حکومت کې د فاټا لپاره د پوهنتون او د میډیکل کالج اعلانونه شو، ولې لا تر دې دمه په دغه اعلانونو عمل درآمد نه دي شوی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیستې اوریدونکو د خبر پښتونخوا د تعلیم وزیر طب خان مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیر ورځ یعنی د جمعې په ورځ د اعلی وزیر فرز خټک سره په یو د الاپای غونډه کې د صوبې 402 هایر سیکنډر سکولونو د نوي دور سره سم په سانتیاو سمبالولو د منصوبې منځوري ورکړې ده. نوموړی وایي چې په دې منصوبه به 4 اربع روپۍ لګښت خوښه راځي چې هدف یې د سرکاري سکولونو کچا د شخصي سکولونو سره برابرول دي. پېښور کې زموږ همکار ځلان یوسفزی د طب خان سره خبرې کړي، راځي چې په ګډه توګه شو.
دمجی بیسیکلی دا هایر سیکنډری سکول چې څونه دی په دې صوبه کې ټوټل اوس 402 سکول دی هایر سیکنډری سکول. هغه ټول سکول موږ لګیا یو مکمل لاغې سټنډرډایزیشن کوو، د هغې رینوویشن کوو چې هغه موږ د پرایویټ سکولونو برابر راولو، چې څنګه مطلب دا نور سکول دی پرایویټ سکول دی چې دا بالکل په دې کې ګراؤنډ، په دې کې آی ټی لیب، په دې کې سکول مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، په دې کې پلے گراؤنڈ، مطلب چې مکمل څنګه چې پرائیویټ سکول چې دا شانتي دا هایر سیکنډری سکول ټول ان شاء الله تعالی دا سټانډرډ تر اول
په دې کې بتاسو ردی په بلډینګونو کار کوي.
بالکل په دې کې بلډینګونو کې مطلب کم ځای کې چې بلډینګونه خراب دي، کم ځای کې باتھ روم نشتا، کم ځای کې گراؤنڈ ټیک کول غواړي، مطلب مکمل ان شاء الله تعالی څخه پورا دغه دی چې سټانډرډ ښه شي.
دا مو کراتو دې را پرسونه پیسې مختص دي او کله نو په کار شروع کی کله پوری دې پوره کېدو امکان نه
دې د پاره تقریبا 4 اربع روپۍ مختص شوې دي او کار په دې باندې شروع شوې ده. د فیزیبلټی جوړه شوې ده، د هر یو سکول بیل بیل لغه روان دی، هغه دی بیل بیل مطلب هغه خوب اسټیمیټ سے لگی ہے نا چې په هاري سکول باندې بیل بیل څونه پیسې لگی دا خو نوې کنسټرکشن نه دی کنه نو دی اسټیمیټ لګول ګران کار دی چې کوم ځای کې رینوویشن نو هغه بیا
ستاسو په خیال کې کوم هایر سیکنډری سکولز کوم موجود دي دا کافی دي کنه نوې سکول نو جوړولو ضرورت شته؟
اصل کې دواړه خبرې دي د زمونږ د تعلیمي دغه چې کوم دي کنه ټیکي کوالټي طرف ته دونه توجه نشته، بس صرف نوې سکول نو جوړول دي، نوې سکول نو جوړول دي، آؤټ کم څه نشته، ریزلټ څه نشته. نو په دې وجه موږ پوښتنه کوو چېرته د بلډینګ چې څونه دي چې هغه موجوده خشي په هغه کې دننه مطلب د لرننګ آؤټ کمز هم خشي، ریزلټ لږ خشي. صرف په دې باندې خو نه کېږي چې موږ په کال کې سل سکوله نور جوړ کړو یا دوه سوه سکوله جوړ کړو، دا بلا شي دي، ریزلټ خو د هغې سم نشته. نو دې وجه موږ کوشش دا کوو چې دا موجوده کم دي چې دې سیستم ټیک شي او زیات ریزلټ د هغې ښه شي.
پرایمري سکولونو لپاره مستقبل کې داسې منصوبه شته چې کوم پرایمري سکول نه کوم د کمرو کم
دي؟ پرایمري سکول خو یو نمبر ون خو دا دی چې موږ کوم پرایمري سکول جوړو نو هغه ټول موږ کم از کم شپږ کلاس روم وي په هغې کې، یو په هغې کې د هډ ټیچر کمرې، یو په هغې کې سټاف روم وي. مخکې خو صرف دوه کمرو سکول وو کنه،
چې کوم زاړه سکول نه دي چې دوه دوه کمرې دي پکې، هغې کې څه کې
زالو کې جکم کمزې کې اجت شته او گنجائش شته، نو غي ور سره ور سره موږ نور نور کمرې جوړو. او بل پاره کې په پرایمري سکول چې سونه دي، پاره کې نوې سکول کې موږ پلی ایریا مست کړه، چې پلی ایریا به خامخا په هاریو سکول کې او بغیر پلی ایریا به سکول نه جوړیږي نه، چې د ماشومانو لوبو لپاره مطلب دا ټال شو یا سی سو شو یا منکی بار شو، دا چې موږ پکې مست کړل. او موجوده چې کوم سکول نه دي زالو پرایمري سکول نه، هغه کې موږ اوس خپل لغه ته ګورو چې دې شي د پاین نواله 10,000 سکولونو کې موږ د خپل ایریا جوړ کړو زړو سکولونو.
اذن خدا او د خبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان چې زموږ همکار ځلان یوسفزی ورسره په پیښور کې خبرې کړې وي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه تاسو غوښته اوریدونکو، په پیښور کې د افغانستان د کنسولګری زنی ډیپلوماټان وایي چې د افغانستان د اطلاعاتو او کلتور وزارت به په نږدو ورځو کې د پښتو ژبې له سندرغاړي وږمې سره د هغې د درملنې لپاره یو څه اندازه مرستې وکړي. دوی دا په داسې حال کې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي وږمه اوس مهال د پېښور په یوه هسپتال کې د رنځ پر بستر پرته ده. د افغان کنسلګری پلاوی دا څرګندونې په روغتون کې د وږمې د لیدنې پر مهال کړې دي، چې تفصیل یې زموږ همکار زبی شفق په دې رپورټ کې راکوي.
په خیبر پختونخوا کې د افغان کنسلګری ډیپلوماټان وایي د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت په پام کې لري چې په نږدې ورځو کې د پښتو ژبې له رنځوري سندرغاړي وږمې سره د هغې د درملنې لپاره مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي وږمه له تېرې سمو د رئیسې د ورپېښې ناروغۍ له امله د پېښور په یو دولتي روغتون د ډېرې ډنګ کې د رنځ پر بستر پرته ده او درملنه یې روانه ده. وږمه چې لاره د خیبر پختونخوا د صوابۍ اوسېدونکي ده، شاوخوا 23 کلونه مخکې د پښتو موسیقۍ ډګر ته راوتې او د خپل زړه راښکونکي او دردونکي غږ له امله یې د هنر میدان ته تر راوتو وروسته په ډېر لږ وخت کې په لرې او برې پښتونخوا کې زرګونه مینوال پیدا کړي. د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې د افغان کنسلګری یو پلاوی چې تېره ورځ د وږمې پوښتنې ته ورغلی او له هغې سره د یوې اندازې مرستې ژمنه وکړه. د پېښور په کنسلګری کې د افغانستان د کلتوري خونې مسؤول عبدالباقي صدیقي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
که چې مخکې مو غوښته چې د دې پوښتنې لپاره راشم، خو لږ څه دغه په مخکینۍ زلزله نو بعد خبرې پیدا شو چې دغه موضوع لږ څه وروسته واچوه. نو بیا زمونږ مشر عبدالباري جهاني چې د اطلاعاتو فرهنګ وزیر ده، د هغه ماته وویل چې مقصد دې ته به ځي، دې نه به پوښتنه کوي او دې به وعده کوي چې موږ په راتلونکي کې سوره د کیبه دې سبب موږ هغه لازم برسي چې ورته په نظر کې نیول شوې ده، دې ته به ورکړ شي او د دې په علاج کې ولاګول شي.
په خیبر پختونخوا کې افغان وکیل تجار ډاکټر میرویس یوسف زیبی د افغانستان او خیبر پختونخوا پر حکومتونو غږ کوي چې د پښتو هنرمندانو د لاسنیو لپاره د لاغوی سره د اړتیا په مهال لازمي مرستې وکړي.
په دغسې حالتونو کې دواړه لرو بر پښتنو ته، خصوصا دواړه حکومتونو ته، دا په کار ده چې د دغسې هنرمندانو چې د پښتو ژبې لپاره ډېر زیات خدمتونه کړي، د هغې ته باید پښتنه وشي، مالي مرستې ورسره وشي.
د وږمې خاوند لیاقت خان د ازادي راډیو سره خبرو کې د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت مننه وکړه او وی ویل چې تر دې د مور سره د خیبر پختونخوا آلتي چارواکو د مرستو په لړ کې آواز ژمنې کړې دي.
زه ډېر مشکور یم چې دی راغلل او دی راغلل مونږ له دانې عزت راکړو او زما دا دوا ده چې الله دې افغانستان کې د الله رب العزت د خپل عزت د خاطر د خپل جال او جلال د خاطر افغانستان کې امن راولي. افغانستان زما د بابا وطن دی. ویل لرم چې ما سره څنګه دی راغلل ما سره به د افغان حکومت څنګه چې نن زما د وږمې پښتنه په هسپتال کې وکړه دغه شان به انشاءالله په ژوند کې په نورو موکوم زموږ تپوس کوي.
د یادونې وړ ده چې سندرغاړي وږمې څو ورځې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي وو چې د ناروغتیا پر مهال د یو څو سندرغاړو پرته چا پوښتنه نه ده کړې او د کورنۍ غړو یې بیا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو کلتور له وزارت ته شکایت کاوه چې لا یې هم د وږمې د درملنې لپاره اعلان شوې مرسته نه ده ورکړې.
اردوونکو د هند سینما ستوري شاهرخ خان 50 کلن شو خو وای چې فلمونه جوړول به نه پرېږدي. د هند سینما دغه مشهور ستوري وای چې لک تلګه 15 نور خورا ښه فلمونه جوړوي. تفصیل لسمه سروان اورو.
ایک لڑکی تھی دیوانی سی ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی نظریں چھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی چوری چوری چپکے چپکے.
د هند سینما نامتو ستوری شاهرخ خان چې 50 کلن کیږي وایي چې لا هم د سینما له نړۍ څخه رخصت نه اخلي. شاهرخ خان به د راتلونکي دوشنبه په ورځ 50 کلن شي. دی وایي ما فیصله کړې چې له 50 تر 55 کلنۍ 15 ډېر ښه فلمونه جوړ کړم. دا به خورا مشهور فلمونه وي بې جوړې فلمونه.
جب بھی ملتی تھی مجھ سے پوچھا کرتی تھی پیار کیسے ہوتا ہے.
شاهرخ خان دغه راز وای غواړم مخکې تر دې چې مرشم دومره فلمونه جوړ کړم چې څومره ممکنه وي. شاهرخ خان چې په خټه پښتون دی د ګڼو نورو ځوانانو په شان په فلم کې د کار کولو لپاره له ډیلی څخه بمبئی ته لاړ او په نسبتا لنډه موده کې د بالیوډ په یو مشهور ستوري بدل شو. د په اچایم لسیزه کې په تلویزیونی سیریالونو کې دوبلاژ کاوه. د د لومړنی فلم په 1922 میلادي کال د دیوانه په نوم راووت. شاهرخ خان په 46 کلن فلمی ژوند کې تر اتیا په زیاتو فلمونو کې رول لوبولی چې اکثره یې د دل تو پاگل هی، کچ کچ ہوتا ہے او چینای ایکسپریس په شان بریالی شوي دي.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے.
شاهرخ خان د شهرت اندازه د فیسبوک پانه هم لګولې شو چې تر 15 میلیونو زیاتو خلکو لایک یا خوشا کړی ده. د شهرت په هند پوری محدود نه دی بلکې په پا پاکستان، افغانستان، روسیې او ایران کې هم د ډیرو خلکو خوشی شي. شاهرخ خان منتقدان هم لري. د فلم کرکتون کې وایي چې شاهرخ خان په تمثیل کې مبالغه کوي او د تمثیل او اکټ شیوی محدود دي. خو له دې سره سره د کرکتون کې په دې کې هم شک نه لري چې د شاهرخ خان شهرت بې ساری دی. دی دا توان لري چې د فلم د لیدونکو زړونه خپل کړي. د فلم کرکتون کې سوپرنا شرما وایي شاهرخ خان دا وړتیا لري چې څوک وژړوي، وخندوي او پر وینجلی یې مین کړي او 2.5 ساعته لیدونکي له ځان سره په فلم کې وساتي.
ذرا آپ کی امانت ہمیشہ آپ ہی کی رہے گی. آپ کو کیا لگا
په ورسیو کې کله چې د برتانیا یو پوهنتون شاهرخ خان ته افتخاری ډاکټرا ورکړه د دې یو مینوال په فیسبوک کې ورته ولیکل د زړه ډاکټرا کله چې خپګان، مایوسی او بد حالت احساسوم تاسو مشتش احساس راکوي. فوربس مجلې د شاهرخ خان شخصي عواید شپږ 20 میلیون ډالره اټکل کړي او د یې په فلم کې د کار کولو په بدل کې د اجوري د زیاتوالي نظر په نړۍ کې اتلسم فلمي ستوري بللی دی.
دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے، دل تو پاگل ہے، دل دیوانہ ہے.